دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم د افغانستان ولسمشر ماری وای افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د سه شنبه په ورځ د طالبانو بندیانو د آزادولو په اړه فرمان لاسلیک کړی دی د افغانستان جمهور رئیس بیان صدیق صدیقی په یو ټویټ کې لیکلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کړی دی چې د لارې بې د طالب بندیانو د بندیان د بندیخانو څخه رخلاص سي او دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره منل سوی تګلاره ده د امریکا د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلی دی چې ولسمشر غنی لخوا تیر شپه جاری سوی فرمان کې راغلی دی چې 15,000 طالب بندیانو کوم لیست چې د طالبانو لخوا سپارل شوی دی د غوی د خلاصېدو کار به د شنبه د ورځې راسي پیل سي بلې خوا طالبان هم له مخې لا په دې رضا سوي چې د افغان حکومت زر بندیان په خوشي کوي خلیلزاد لیکي زه په دواړو خواو ټینګار کوم چې په دې مسلې د قطر په پلازمینه دوحې کې د سمدستي د خبرو لپاره سره کښینی افغان حکومت په دې کار نه سوي چې دا کار وکړي او دا چې دا کار عملي سي نو دا به د سولې پروسې کې یو مهم اقدام وي خلیل زاد ته کړی د کڅه هم د پرمختګ نشلې دل سی ویډیو خو طالبانو رخوا د تشدد لړۍ وسم ډیره زیاته ده مول طالبانو د توقع لري چې په خپل ژوندونه باندې ولاړ وي او تشدد راکم کړي چې د بندیانو د خلاصېدو پروسه په سمه توګه تر سره سی او د سولې پروسه کامیاب سی د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې د مخې ټاکل سی ویډیو چې افغان حکومت له زندانونو څخه 15,000 طالب بندیان خوش سی او په بدل کې زر افغان سرتیري به هم د طالبانو لخوا آزاد سی د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د فوځ یو لوړپوړی کمانډان وایي فکر نه کوي چې طالبان دې په خپلو ژمنو وفا وکړي د سمندري ځواکونو جنرال فرانک مکنزي د سه شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په سنا کې د وسلوال فوځ د خدمتونو د کمیټې غړو ته معلومات ورکړل هغه وویل چې طالبانو بریدونه لا هغه زیات کړي دي چې څومره په پلان کې اجازه ورکړل سوې ده او هغه زیاته کړه کدا لړۍ دوام ولري نو دا به د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د نرایستلو وړاندیز وکړي هغه ول چې امریکا پلان لري چې تر پرسرلی پوری په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 8,600 تر کم کړي خو په 14 میاشتو کې د ټولو ځواکونو د وټولو په اړه لا هم کوم پوزي پلان نه دی جوړ شوی نو موري هم د غرض ول چې طالبان د داعش ته ځپلو ورتیا لري هغه ول چې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د داعش ته ځپلي او هغه به په دې برخه کې ډیر اغیزناک رول ولوبوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تایید کړې ده اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی و چې د پریکړه لیک مسوده د سه شنبه په ورځ د امنیت شورا ته د رای اخیستو لپاره وړاندې شوی په تصویب شوی پریکړه لیک کې د افغانستان د مختلفو ډلو د نیت هرکلای سوي چې د کامیاب مذاکراتو د لارې ټول شموله سیاسي جوړجاړي هڅې دیوسی چې دایمي او جامع اوربند رامنځته شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د فروری په 9مه نیټه په دوهې کې لاسلیک شوه چې لمخې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو شمیر د 14 میاشتو په ترڅ کې له 10,000 څخه 8,600 تر کمیږي د کورونا وایرس د نړۍ د سولو څخه زیات هیوادونو ته خپور شوی دی او په اروپایي هیوادونو کې ایټالیا تر ټولو زیات مرګونه له دې وجې سوي دي حکومت په ټولو هیواد کې بندیزونه اعلان کړي دي د ایتالیا د ملکی خوندیتوب چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس اخته شو کسانو شمیر د 10,000 څخه وشت دی او تر اوسه په دغه هیواد کې 601 دیش کسان ورسېوي دي دا په ټول نړۍ کې د چین ورسته تر ټولو زیات شمیر دی په امریکا کې د کرونا وایرس له وجې 601 کسان غیزمن سوي دي او 41 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوي دي چارواکو له خلکو غوښتنه دي چې هوایی او بحري سفرونو ترڅنګ په ما غونډې کې ګډون نه کړي تفصیل په دې راپور کې
ایتالیا په اروپا کې تر ټولو ډیر ځپل شوی هیواد دی چې د یک شنبه په ورځ د کرونا وایرس پیښې 15% زیاته شوې په هغه هیواد کې د پاسه 1,400 کسان وایرس وژلې دي ایتالویان د ورځني ژوند د مخبول لپاره نورې لارې چارې لټوي اروپایي کمیسن وایي چې د اتحادیې ټول وویش کړي هیوادونه د کرونا وایرس تایید شوې پیښې لري
او سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فتحې ورځې په مراسمو کې ګډون نه کوي په پام کې ده چې دغه مراسم د می میاشتې په 9مه نیټه په ماسکو کې ترسره سي سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې ټرمپ د کرملن هغه بلنه نه ده منلې چې د دوهمې نړیوالې جګړې د 15مې کلیزې په ارتباط د فتحې ورځې په مراسمو کې ګډون وکړي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خ خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا او طالبانو د توافق په اساس ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل سي، خو لا تر اوسه په دې برخه کې تیاری بشپړ شوی نه ده. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د مذاکراتو د ځنډېدو عمده لامل افغان حکومت بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د امریکا او طالبانو لخوا ټاکل سوی مهال ویش پر وخت د عملي کېدو وړ نه دی. د امریکا ژغ همکار ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیکېدو لس ورځې تیریږي او ټاکل شوی وه چې د دغه تړون په اساس بین الافغاني مذاکرات د مارچ په لسمه رسمن پیل شي، خو لا هم افغان حکومت له طالبانو سره د خپل مرکچی پلاوي د لس په جوړولو کار کوي او دغه راز د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه یې هم چمتووالی ښودلی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان لپاره د سولې په څیر یوه مهمه پروسه ولې له ځنډ سره مخامخ کیږي؟ دا سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې لومړی باید په افغانستان کې بشپړ تیاری نیول شوی وای او له هغې وروسته د مذاکراتو د پیل لپاره نیټه اعلان شوی وای.
د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیل کېدو غټ دلیل زما په نظر د ناسمو مهالویشونو ټاکنه وو. که مهالویش ټاکل شو هغه غیر حقیقي وو. دا چې د افغانستان د انتخاباتو مسایل باید نهایي شوي وای، د نوي ولسمشر د لوړې مسایل، د بندیانو په اړه باندې حقوقي او لوجستیکي اقدامات باید ترسره شوي وای. د ټولو مسایلو ته یا د ټولو چارو ته په کتلو سره دا په اثبات رسیږي چې کوم مهالویش ټاکل شوی وو هغه ډېر غیر حقیقي او ناسم وو.
ښاغلی رحیم زیاته کړه چې وضعیت ته په کتو ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نیټه لا پسې وځنډیږي او ټینګار یې وکړ چې په دې پروسه کې ښکېلې خواوې باید د افغانستان د ټولو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه بله نیټه وټاکي. خو د پوهنتون استاد او سیاسي فعال فیض محمد زلان د مذاکراتو د ځنډېدو عمده لامل افغان حکومت ګڼي او وایي چې په حکومت کې د سولې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی د دې لامل شوی چې افغان چارواکي دې مسلې ته لومړیتوب ورنه کړي. هغه دغه راز د جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي کړکیچ د سولې د خبرو د ځنډېدو بل لامل یاد کړ او ویل
دا چې بریخي سي کابل لا هم په دې نه توانیږي تر څو خپل منځي شخړې حل کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. په کابل کې سولې نه بلکې د ټاکنو پایلې، د حکومت جوړول، د واک ویش او واک ته رسیدل هغه لومړیتوب دی نسبت د سولې د پروسې تعقیب سارنه او د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوی هوکړه لیک د عملی کېدا دوام.
ښاغلی زلان د غراز د بندیانو د خوشی کېدو په اړه پرمختګونه او د هغوی د بایومیټریک پروسې د پای ته رسیدو یادونه وکړه، خو ویل افغان حکومت هڅه کوي چې د اصلي طالب بندیانو په نوم نور زندانیان خوشی کړي چې د مسلې د طالبانو د مشرانو اندېښنې راپارولې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلي چې امریکایي لوري ته د 15,000 طالب بندیانو لیست سپارل شوی او هغه کسان چې خوشی کیږي باید په دې لیست کې شامل وي. هغه ټینګار کړی چې د زندانیانو د خوشی کولو په پروسه کې جالکاری امکان نه لري او د طالبانو د پلاوي له تصدیق وروسته به د منلو وړ وي. په عین وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوي لیست او د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د جمهور رئیس غنی فرمان نهایی شوی او ژر به د رسنیو له لارې نشر شي. د سیاسي چارو څیړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د مرکچی پلاوي لیست په بیړه او د امریکا تر فشار لاندې جوړ نه کړي، بلکې په دې لیست کې باید داسې کسان شامل کړي چې د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ او له طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو جوګه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو شمیر افغان سیاسي مشران او د پارلمان غړي د تیرې ورځې د دوو لوړو د پر ځای کولو په اړه اندېښنه ښيي او وایي چې جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راپورته سوی دا جنجال باید هوار شي. د بلخ زلمی خلیلزاد ویلي چې لا هم د منلسوي او هر اړخیز حکومت ته جوړېدو په سر د جمهور رئیس غنی او عبدالله سره د همکاري مرسته کوي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
د ولسمشر غنی ترڅنګ ډاکټر عبدالله هم تیر ورځ لوړه وکړه او د حالت جنجال راپورته کړی دی. د افغانستان د خپلینې لپاره د امریکا ځنګړي اساسي زلمی خلیزاد ویلي چې ماده تیری اونۍ ډیره برخه په دې هڅو کې تیر کړ چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله سره مرسته وکړم چې په ټول شموله او منرشي حکومت توافق وکړي، موږ به مرستې ته دوام ورکړو. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په امریکا نیوکه کړې ده، ویلي دي چې که امریکا غوښتي وای د لوړې تر مراسمو وړاندې به یې دا مسأله اواره کړې وای. ملي شورا هم د دې لانجې د اواري غوښتنه کړې ده.
دغه معضلات چې اوس مخې ته پراته دي او شته، د دواړو طرفونو مو غوښتنه دا ده چې په سیاسي درایت او تفاهم سره دا مشکلات حل کړي، د دغه معضلې نه ووځي تر څو موږ ته مخې ته لوی موضوعات د صلح پراته دي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت غوښتنه ده هغې ته رسیدګي وشي.
د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې د دوو لوړو پر ځای کول نه یوازې د شرم خبره ده، بلکې د سولې لپاره دا رامنځته شوی فرصت هم زیانمنولی شي.
دای په ملامت او سلامت یو خاطر پریده من دغه کار کې دل د موازی حکومت په یو پایتخت کې په یو ورځ د یو دیوال تر منځه دا د ملت په نفع نه دی، دا هم په حیثیتي لحاظ موږ ته ضرر کوي او هم په ملي لحاظ موږ ته ضرر کوي، هم په امنیتي لحاظ موږ ته ضرر کوي، هم په صلح کې موږ ته ضرر کوي.
تېرو انتخاباتو نتیجه چې د کمیسیون انتخاباتو د کمیسیون د شکایاتو له خوا نه اعلان شوه چې ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسمشر د کامیابي لوړه پرون د افغانستان ولس سره وکړله، ولې له بده مرغه چې په څنګ کې ډاکټر صاحب عبدالله هم دا مراسم ترسره کړل چې دا د افغانستان د ملي منافعو لپاره او د افغانستان عزت لپاره یو قوي صدمه ده. بنان د سیاسونو لپاره لازم ده چې دا کار به سوی نه وای.
په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار د ټاکنیز ټیم مرستیال فضل هادی وزین بیا وایي ټیم په دې باور دی چې د حل لار د سولې جوړ جاړي ته تر رسیدو د ملي یووالي د حکومت دوام دی.
تفاهم خواته لاړ شو، د بحران کنټرول کو، بحران مهار کو، چې خدای ونه کې بیا انارشیزم خواته لاړ نه شو، ځکه چې افغانستان ډېر نازک حالت کې دی او بحراني حالت کې دی او دا وطن نور د مزید بحرانونو متحمل نشي کېدی.
ولسمشر غنی د حرم سرای په ماڼۍ کې او ډاکټر عبدالله عبدالله د سپیدار په ماڼۍ کې تیر ورځ مهاله لوړه وکړه. تر دې وړاندې ویل کېدل چې د دواړو لورو ترمنځ په جوړ جاړي خبرې روانې دي، خو په وروستیو لحظو کې ویل شول چې جوړ جاړی نه دی شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حقوق پوهان د عبدالله لخوا د لوړی تر سره کول د اساسي قانون پر خلاف بولي. عبدالله په ټاکنو کې د تقلب ادعا کوي، خو حقوق پوهان وایي چې دا پروسه نوره ختمه ده او جمهور رئیس ټاکل سوی دی. دوی وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی باید د عبدالله د ټیم متخصصینو ته کار ورکړي. نور حال د حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیسون د تیر سپتمبر د ولسمشری زو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی، تیر ورځ په کابل کې د کورنیو او بهرنیو میلمنو په ګډون د لوړی په مراسمو کې د پنځو راتلونکو کلونو لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خوارکت نشدې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله چې ځان د ټاکنو ګټونکو بولي د لوړی مراسم هم روان ول. د حقوقو پوهان وایي په ټاکنو کې ستونزې وي چې باید پر وخت
دا مغه نقص دی، هم اساسی قانون دی هم د ټول ټاکنو قانون. ولې یو مرجع معلومه ده دا کار څو خپل ځان رئیس جمهور اعلانې دا خو یو انارشی ده، یو بې بندوباری ده، دا مخالف د قانون دی. زموږ مرکزی دولت خورا کمزور دی، غیر لغه د حقوقي نگانه څارنوالۍ مکلفه وه چې دوی د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوړي.
ډیری بیا وایي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله باید مخالفتونه د خبرو له لارې اوار کړي. د حقوقو پوهان وایي ولسمشر غنی باید په دولت کې د ټولو اړخونو متخصص کسانو ته ځای ورکړي.
نظام ریاستي ده، ولسمشر د شپږمې مادې د اساسي قانون په اساس د درې وړ کو او پر اساس کې د خپل صلاحیتونه اعمالوي. نو د نورو ټولو موقفونه تعریف شوي موقفونه دي. داسې یو موقف چې هغه تعریفونه لري مخکې له مخکې په موضوع قوانینو کې هغه څه ممکنه نه ده چې دوی رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا وایي په داسې وخت کې چې له طالبانو سره د سولې یوه مهمه پروسه په مخ کې ده، باید ټول اړخونه سره یو ځای او په یوه خوله د دغې پروسې د بریا لپاره کار وکړي.
ما متيقن هستم کې د نتیجې نشستها و گفتگوهایی کې فعلا جریان داره ما به یک راه حل میرسیم، دیگه جز از این چاره ای نداریم. یا یکی کشور را میسپاریم در بس به دست طالبا، یا خود ما بین هم تفاهم میکنیم و با طالبا در تفاهم میرسیم.
ولسمشر غنی ویلی چې د ټاکنیزو سیالیو وخت پای ته رسیدلی او بیل دی چې د عبد الله نوم واخلي پر خپل ټولو سیاسي رقیبانو ژغ وکړ چې د افغانستان راتلونکي لپاره هغه ته وژا ورکړي. عبد الله هم ویلی چې د مذاکراتو دروازه یې د چا پر مخ نه ده تړلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر مشران او مخکښ غړي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته دا مهال په کابل کې دي. دوی وایي چې افغانستان یې پلرنی او مورنی کور دی او د کوزې او بارې پښتونخوا خلک د وخت د جبر له امله بیل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ راستولی.
محسن داوړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو ته بلل شوی اوس مهال کابل کې دی. امریکا غکته ویل چې پښتانه د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لاري په خپل خاور د جګړې او ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي او تر هغه چې د پښتنو په خاور امن رانه شي مبارزه به روانه وي.
افغانستان ته راغلی او مونږ خو مخکم سفر کړو کابل ته زموږ منیزل دی او یقین نو کې چې ډېر زیات خوشاله یو. بعض نیم عمل داسې وشي، بعض نیم احساسات داسې چې هغه سره انسان حقیقت کې ډېر زیات خوشحاله شي. نور څو لپاره د مینې خبره ده، مونږ خو نور څه نه دي کړي، خو یو غږ مې پورته کړی دی. خو دا مینه دا وایي د خلکو چې دا کومه دلته مینه مونږ ګورو یا دا کومه ورځ نه مونږ راغلي د تورخم په بارډر چې مونږ راوړېدو، نو یقینا نو کې دا مینه چې کوم مونږ ته ملاو شو دا مونږ سره غ الفاظ نشي چې مونږ دا مینه پکې بیان کو. خو دا دغه غږ مین سره مینه ده، دا د دې خبره تاییدایي، دا خبره دا تصدیقایي چې زمونږه کومه بیانیه ده، زمونږه کومه وینا ده، دا د دې خاورې آواز دی او د دې خاورې هر یو بچی، د دې خاورې هر یو وګړی ادا غړي چې دا خلک چې کوم آواز پورته کوي هم په دې کې زمونږ د دې مشکلاتو حل هم دی، په دې کې زمونږ د ستونزو حل دی او هم په دا لاره مونږ کولی شو چې په دې خاوره باندې امن راوړو.
د دغه غورځنګ یو بل غړی علي وزیر وایي چې افغانستان د نیکونو وطن دی او پر قومي د ډیورن کرخه د وخت جبر وو دی.
افغانستان په دې خطه کې د افغانستان چې خپل کوم مقام دی اغه مقام خو وقتن فوقتن افغانستان به هم د مشکلاتو سره مخامخ کیږي او بیا هم چې موږ کومه کوزه پښتونخوا پښتانه یو اغه به هم داسې مشکلاتو سره مخامخ کیږي، ځکه چې دلته د کومونه چې په منس کې بیل شوی دی دا کومونه بیلول د هم د وخت یو جبر وو او هغه جبر چې خلکو په مختلفه طریقې باندې استعمال کړي دي او مونږ او د کومونه جغرافیایي تقسیم کړي ده، نو هغه احساس به در شوي دي، نو هغه احساس چې هرچا به در کړي دي یا څوک د هغه احساس لپاره منډه ترډه وهي هغه کې به دا مشکلات وي.
د پی ټی ایم غړي او مشران وایي پی ټی ایم د ټولو پښتنو د سوکاله ژوند جوړولو غورځنګ دی.
ګورې جی زمونږ خو بنیادی مقصد او مرام ژوندون او امن دی. مونږ کنن دل تخپل مورنۍ وطن کې ناس تی راغلی هم د امن او د سولې په لټون کې. مونږ غواړو چې په دې نړۍ په کم چې د پښتانه پراته دي کلر او بر او د نړۍ هر جوځي کې دي الته دی باید امن وي.
د منظور پښتین په شمول د پی ټی ایم مشران او مخکخ غړي ځکه دا مهال د پښتنو ترمنځ رهبران او وطلان ګړل کیږي چې په اوس وخت کې د پښتنو غږ په سیمه نړۍ کې اوچت کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا دیموکرات ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د هم د کورونا وایرس لپاره کې رپورت. په حال کې چې کورونا وایرس نړیوال مارکیټونه مشوش کړي دي، ځینې څارونکو اوس د احتمالي نړیوال انفلانسون خبرداري ورکوي. نقصان رسیدل لا د پخوا څخه پیل سوی دي. په ځینو هغو هیوادونو کې لیدل کېږي چې دغه وایروس سخت ځپلی دی. خبریال بیل ګالو په دې باره کې له سیول څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
لی جای هون د کوریا د کباب یا بابریکو په رستوران کې ولاړ دی. دغه رستوران څښتن دی چې دا په سیول کې د قهوې په سیمه شهرت لري او ډېره ګڼه ګوڼه په کې وي. اوس تقریبا مشتریان نه لري. لی جای هون وای د پنجشنبه په ورځ دغه وخت رستوران له مشتریانو نه ډک وي، مګر لکه څنګه چې تاسو وینئ هیڅوک پکې اوس نشته دی. په داسې وخت کې په جنوبي کوریا کې ډېر رستورانونه دې ته ورته لیدل کېږي چې په خپله خوښه د واټن نیولو معنا د کورونا وایروس مخه نیول دي. لی جای هون ان بیا وای دا د 950 کلنۍ کې لومړی ځل دی چې د هیڅ کله په خرڅلاو کې په هیڅ دلیل په دې اندازه کمواله نه ولیدلی. په سول کې د ګلانو د خرڅلاو په دوکان کې د ګلانو قیمتونه هم رالویدلي وو.
پاکی ینګی دی او قطباره چنن سنیمی ځنه اومنن شلچنګمیدا دنګځنګ ایمډریو نېګیدو هیمډن سانټې.
دغه دوکان څختن کیم چون هوان وای هیڅوک ګلونه ناخلی، دا پورته ضرورت لري، مګر دا نه پوهیږي چې پور به واخستل شي یا نه. اقتصاد پو او سیک جین وای نه یوازې واړه تجارتونه ځپل شوي دي، ځکه په لوی تجارتونو باندې هم تاثیر کړی دی. دی وای دغه وایروس په اقتصاد باندې اخبار گزار کوي.
البته ایران یقبیانی ایراکه پسیناکه تمیانن کیبونجوگرونن ایجه سیو چیگه ینگل جویا کهیسا سیو راگو هنگون ملکن سانن گونده.
او سی کو جین وای په عمومي توګه د ناروغي خپرېدل په تقاضا باندې تاثیر کوي. همدا علت ته چې خلک کم شین رانیسي، مګر د کورونا په ارتباط دا هم تولیدات ګډوډ کوي. په جنوبي کوریا کې ځینې فابریکې په موقت ډول تړل شوې دي چې علت یې دغه وایروس دی یا د هغو موادو کمښت دی چې له چین نه واردېدل. د دغه وایروس د خپرېدو سره سم له چین نه واردات د بنچلو. جنوبی کوریا د دغه وایروس په جواب کې تقریبا 10 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته اعلان کړه. برسره پر نور اقداماتو دا به تجارانو ته اجازه ورکړي چارزانه پور لاسته راوړي. د سفر کولو اداره به دغه مرسته زر لاسته رانوړي. لی جونګ هوان انوای هیڅ مشتری نه پیدا کیږي او ډیر کم احتمال دی چې د سفر کولو ټیکټ واخلي. دی وای د حکومت استراری پورته انتظار وباسي. په داسې حال کې چې دغه وایروس پرېږي، دا داسې یو حالت دی چې ډیر هیوادونه به زر د دغه حالت سره مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
وسیم خان شاوخوا شپږ کاله پخوا شوونځي پریوشد. د هند په شمالي سیمه نو کې داسې ډېرې پیښې کیږي. د هند په دغه سیمه کې د نجونو د تعلیم کچه 10% څخه کمه ده. انجانا پاسریچا رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زیه تاسته وایي.
د دغه 19 کلنې جنۍ وسیمې د تعلیم پریښودلو وجه هم هغه وه چې په دې کلي کې د نورو زیاتره جنکو د تعلیم د پریښودلو وجه وه. هغه وایي چې د کور په کارونو کې د خپلې مور سره د مرستې لپاره ښوونځي د تګ پریښودې دی، ځکه چې کشران رونه او خویندې لري او غواړي چې د مور سره د هغوی په برخه کې مرسته وکړي. او بل خبره داره چې دلته متوسطه ښوونځی هم نشته. دغه سیمې هلکان ګاونډي سیمې پاپاکا کلی ښوونځي ته ورځي. دغه د هریانې په صوبې کې دی چې د نو د کلي نه 4 کیلومتره لري دی، خو دغه سیمې جنکۍ بیا د اجازه نه لري چې د ښوونځي لپاره بل کلي ته لاړ شي. دغه سیمه چې زیاتره پکې مسلمانان ژوند کوي، د جنو یو ډله چې د 12 ټولګي پورې تعلیم ترلاسه کړی دی رایوزې شوی دی او اوس کوشش کوي چې نور جنکۍ هم تعلیم ترلاسه کړي. د غډله د هر یو شنبه پورز د پپاکا په کلی کې ګرځي او د کورنیو نه غواړي چې خپل جنکۍ د خونځو ته پرېږدي. دوی هغوی ته د جنکو له تعلیم د ګټو په اړه معلومات ورکوي. د وسیمې د مور د کانې کولو لپاره دغه ډله جونې هغې کور ته ورغلی دي او هغې ته یې دا وویل چې خپل لور د تعلیم ته بیرته پرېږدي، ځکه چې هغه اوس هم کولی شي چې بیرته خپل تعلیم ترلاسه کړي. د وسیمې مور دا اندېښنه لرله چې کچرې لورې زیات تعلیم حاصل کړي نو هغه به بیا د یو داسې کس سره واده کول غواړي چې د هغه تعلیم زیات وي، نو دغه به دوی ته مشکل شي، ځکه چې یو تعلیم یافته شخص به د واده خرڅ هم زیات غواړي. دغه ډله جنکۍ کوشش کوي چې د وسیمې د مور دغه اندېښنې لرې کړي او هغې ته ووایي چې یو تعلیم یافته جنۍ د ټولنې لپاره څومره ګټوره وي. په دغه سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره د یوې ادارې مشر سونیل جلگان وایي چې په دې سیمه کې د ښځو سره په ډیرو برخو کې زیاتې کیږي چې زیاتره مهمه ادا ده چې هغوی ته تعلیم نه ورکول کیږي. هغه وایي چې د دوی غیر دولتي موسسه دا کوشش کوي چې مور پلار دې ته وهڅوي چې خپل لونې تعلیم ته پرېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ خبریالی لیزا شنای له جنیو څخه راپور چالیږلی او وایي چې تحقیقونکي د میانمار په باره کې یو رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې اوس به یې په ګټه واورو.
په میانمار کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې د خاص راپورټر یانګی لی د بشري حقوقو شورا ته د یو وروستی راپورټ دی. دا وایي کله چې شپږ میاشتې پخوا مقرره شو له خوشبینه وه په دغه هیواد کې به اوس ډیموکراتیک ارزښتونه زیاته راغلي وي. د لسیول نه د ویډیو له لارې د شورا سره خبرې وکړي. لی وایي:
However, devastation and tragedy transpired throughout my tenure on the mandate, and that rather than observing a nation that protects and respects human rights, the world continues to watch as
لیکن زما د ماموریت په وخت کې بربادي او تراژیدي دوام درلوده، او په زیاده دي چې داسې هیواد می مشاهده کوله چې د بشري حقوقو ژغورنه او احترام کوو. نړۍ په دوامدار توګه څاري چې په پرلپسې توګه د بشري حقوقونه سرغړونې کیږي او د بین المللي قانون له مخې په میانمار باندې د جدي جنایتونو تور لګېدلی دی. لی په حکومت تور ولګوه چې اته میاشتې پخوا یې انټرنیټ بند کړی و. دا وایي په راکین کې تقریبا په یو ملت حکم باندې برعکس تاثیر کوي چې په دې کې د روهنګیا مسلمان اقلیت شامل دی. لی وایي د انټرنیټ د بندولو باوجود کولی شو چې هر ورځ له هغو کلو نه رپورټونه لاسته راوړو چې حملې پرې روانې وي. خلک له خپلو کورونو نه په تیښته وو او ډېرو خپل ژوند لاسه ورکړی و. لی بیا وایي:
As the government denies their ongoing persecution, in the past few months alone, Rohingya numbering in the hundreds have been intercepted on land or at sea, risking everything on perilous journeys to escape their homeland.
په داسې حال کې چې حکومت د دوی د دوامدار تعقیب په باره کې انکار کوي، یوازې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونو روهنګایان په ځمکه یا سمندرګي کې تعقیب شوي دي. د دغو ډارونکو سفرونو په باره کې هر څه خطرناک دي چې له خپل وطن نه د تښتېدو په وخت کې باید بندیان شي، زندان ته واستول شي او جنایي تورونه ورباندې لګول کیږي. زله تاسو نه پوښتنه کوم چې غور پر وکړي چې شي تاسو مجبور کړي چې دا رنګ خطرناک سفر وکړي. د 2018 کال کې د اگست په میاشت کې د روهنګایانو په خلاف تعقیب او تاوتریخوالي کې د میانمار پوز دخلو چې په نتیجه کې د دغې ډلې 100,000 غړي مجبور شولو چې مهاجر شي. ډېرې په بنگلاديش کې مهاجر شولو. تحقیقونکي لی له بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې میانمار د دغو جنایتونو مسؤول وګڼي. دا وایي تر هغې پورې چې مسؤلیت پای ته رسول شوی نه وي، دغه هیواد به د ډیموکراسۍ څکه ونه کړي. دا وایي د بشري حقوقو د تاوتریخوالي او د بین المللي جنایتونو مرتکبین باید عدالت ته کش کړي شي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر کیاو موی تون وای دا ډیره مهمه ده چې خاص راپورتر په مسلکی طریقې سره د موضوع ټولو اړخونو ته غوږونی شي او د روغنيتي په نظر کې نیولو سره متوازنه او به طرفه نتیجه لاسته راوړل کېدلی شي. د بیل دی چې د دې نوم واخیستل شي په لی باندې تور ولګاوه چې په دغه کار کې ناکام شو او په دې سره ل خپل اختیار نه سرغړونه وکړه او په زیاده دی چې د حل برخه شي د ستونزې برخه شو.
د امریکا جغ اشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د